د مشال رادیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو او همداسې د خبرونې په دویم مایک تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو تر دې هر څه وړاندې بعد د سات خبرونه وورو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي سرټکی د سوات تعلیم اداره وای تیری زلزلې شخو یو سل پنځوس کورونه او کالجونه اغېزمن کړي دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو قمندان بلال طیب په ګډون دوه وسلوال وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو یو پلټونکي پر روسي روس چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړي چې د بشري حقونو سرغړونو تحقیقات لپاره دي ورته د شمالي کوریا په زوره کار ته نیول شوو ملګرانو ته رسایي ورکړي او سم د خبرونو تفصیل د سوات تعلیم اداره وایي تیری زلزلې شاوخوا 150 کورونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې په کې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرسیال مشر سلفقار ملک تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل دوی سکولونه چلونکو ته ویلي چې یا خودي زکونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سید نجونو یوې زدهکونکي نوشین احمد مشال ریډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نشي تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول سی خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروع دی چې دوباره بیا زلزلہ وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی او موږ ځکه کلاس نه وانه غوښتل چې موږ یې دا وخت نه کوو چې بل بلډینګ را کی چې زمونږ ټایم نه ضایع کی.
انتظامی چارواکی وای انجینران د ودانیو حالت لیدو تاسوولی او کزینی ودانی د استعمال وړ نه وینو هغه به تړي او د متبادل بندوبست وکوي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پوری کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسې 11 لک روپۍ ګرځولې دي. د خاصدار ځواک سرتیرو تیر ورځ په بونو کې تر غونډې وروسته مشالې ډیټول په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې و چې کومه جرمانه به ورکوي خو اوس یې 3 لک روپۍ ستنې کړي دي. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ورنه کړل شي نو په پېښور کې به د گورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسله څېړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان رحم خان ته طلاق ورکړی. د ګوندویاند نیم الحق نن پاکستانی رسنیو ته وویل طلاق د دواړو په خوښه وسو. د زیاته کړه د دواړو ترمنځ ځینې اختلافات ول چې د کابله دواړه د بیلیدو پریکړه وکړه. عمران خان د روان کال په جنوري کې له رحم خان سره واده کړی وو. د تر دې وړاندې له یوې برتانوي جمعي ماسمیت سره واده کړی وو او وروسته هغه ته هم طلاق ورکړ. د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د امنیتي ځواکونو پر کاپلې په بمی برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې ژوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال لیډو ټول پېښنن سهار وختي په سندانی سیمه کې هغه محل وسو چې امنیتي سرتیری د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ په حال ول. د بمی برید زمواري چا نه ده منلې. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې شخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمه لیویز ځواک یو چارواکي نن سهار مشال لري ټول پیښه تیر شپه هغه وخت سوي چې د قبایلی مشر میر ګل خان بجرانی قافله له مارواړ سیمه تیرې ده. د چارواکي د نوم نشودلو په شرط څه زیاته کړه چې په 14 کې 2 کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښه ذمہواري منلې. د کونړ امنیتي د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو کمانډان بلال طیب په ګډون دوه وسلوال وژل شوی دی. امنیتي کمانډان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ډیرټول هوایي برید تیر شپه په غازی آباد ولسوالۍ کې شوی وسلوال لا په ډیړه څرنې دی ویلي. د قندوز چارواکي وایي افغان ځواکونه د دشت ارچی ولسوالۍ له وسوالو خلاصه کړې ده. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی نن مشال ریډیو ټول افغان ځواکونه تر درې ورځو عملیات وروسته د ولسوالۍ په بیا نیولو بریالي سول. سعدی زیاته کړې چې په ولسوالۍ کې اوس هم تصفیه عملیات روان دي. هلته د تخار والی ویان تیموري بیګا مشال ریډیو ټول په خواجه غار او بهاءالدین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال 2 شل وسوال وژل شوي او 1.5 ژوبل دي. دی وایي په وژل شوو کې بهرني وسوال شامل دي. د پکتیا امنیتی چارواکی وایي وسوالو د یو غره په ماتولو سره د ولایت شپږ شو ولسوالیو ته تلونکې لار تړلې ده. د پکتیا امنیه قمندان زلمی اوریاخي نن مشال ډی ټول وسوالو لومړی د مرزکی ولسوالۍ په شواد کې غرمات کړ او بیا یې بمونه شخ کړه چې له کبله یې له ډنډ پټان جانیخیل احمدخیل څمکنیو او ځاځي اریوب ولسوالۍ ته تلونکې سړک تړل شوی. وسوال طالبان وایي پر ولسوالۍ د برید لپاره لاره تړلې. د یو بل خبر تر مخه تېره ورځ د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د مچلغو بند څلور کارکوونکي وژل شوي او دوه ژوبل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو یو پلټونکي پر روس، چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کړی چې د بشري حقوقو سرغړونو تحقیقات لپاره ورته له شمالي کوریا په زوره کار ته بیول سو مزدوران ته رسایي ورکړي. په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټونکي مرزوکي داروسمن بیگا وویل د شمالي کوریا اکثریت د یو دولتي پروګرام تر مخه په زوره روس او چین ته کار لپاره استول شوی ول او دا چې په هغو کې ځینې په الجزایر، انګولا، کمپوډیا، اکوا ټور، بلګینی، حبشی، کویت، لیبیا، ملایشیا، منګولیا، میانمار، نایجیریا، عمان، پولینډ، قطر او متحده اماراتو کې همستا. د دارموسن پر یو یادو یوادونو ژغ وکړي چې د بشری حقوقو ډلو د تورونو تصدیق لپاره دي هغو کارکونکو ته رسایي ورکړل سي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیران ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وې. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړي ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسي سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شانن بیګا وویل جان کیری غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر بی بی سي ته وویل که د سولې خبرې نه وي نو دوی به د اسد مخالفان ملاتړ کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل شپېته روپۍ او پنځه دېرش پیسې او په یو سل یو شپېته روپۍ او پنځه پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او په یو سل پنځلس روپۍ او پنځوس پیسې. یو ریال په اوویش روپۍ او نوي پیسې اخیستل کیږي او په اتهویش روپۍ او پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتهویش روپۍ او پنځه شپېته پیسې او په اتهویش روپۍ او اتیا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه څلور اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او خشک وي. پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت اته ویش او کم نه کم لس، بنو کې دیرش او لس او په کوټه کې پنځه ویش او پنځه وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې عبدالحی کاکړ او رابی اکرم خان وړاندې کول. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی کتنخوا ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي.
کچره دا غور په ونه شولو میش به په باندې چې احتجاج کوي روډ به بلاک کوي نه بعده به میش د گورنر خو ته احتجاج وي.
د افغانستان په تخار کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې شل وسلوالو وژل شوي او په اونیس پروګرام جمهوریت کې دا اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو پریکړې ته کتنه شوې ده. د سیاسي چارو شنونکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وایي
په دوه ارشو کې د افغانستان سره دا کومک کولای شي. یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي. د نظامي اړخ هغه ضعیف دی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا د سوات تعلیم اداره وایي تیری زلزلې شاوخوا یو سل پنځوس کلونو او کالجونو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي وایي دوی له ویرې له لاسه اوس کلاسونو ته نشي ورتلای. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه 1.5 سل تعلیمي ادارې متاثره شوي دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند 1.5 سل سکولونه داسې دي هغه تینا متاثره شوي دي خو کافی اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هائی پرائمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغې کې ماشوم دوباره په کلاس کې د کینولو ریسک نه شو اغوستی. نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کړي چېرا کربل سکول وي پرائمري وي یا مډل وي یا هائی وي نو هغه دې سکولونه هلته شفټ کړي او که هغه صورتحال نه وي نو په کرایه باندې چېرته دې ځای ونیسي.
متاثره تعلیمي ادارو کې د سوات پوهنتون، جهان زیب کالج او د جنکو لوی ښوونځی سیدو ډیګری کالج هم شامل دی. سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو تر مخه 1400 جنکۍ زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خو راځي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زما نوم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کې یم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا ډېر زیات خراب دی او موږ ځکه نن کلاسونه وانه غوښتل چې موږ یې دلته غوښتنه کوو چې دا دې صحیح کې او موږ دې فلحال بل بلډینګ راکړي چې زمونږ ټایم نه ضایع کړي.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت قمر وای چې د کالج پوره ودانۍ متاثره شوې ده ول دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاری ساتلي دي او کالج نشي بندولای.
کپاسټی د کالج زموږ سره الریډی نشته. زموږ سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دی. د مخکې نه اوس تاسو وګورئ چې زموږ بی ایس سی بلاک بالکل کمزې سنگل سټوري ده. الته بیا هم څه بچت شوی خو کمزې کې ډبل سټوري ده. الته کې ډیر زیات خراب حالت دي.
د سوات طالبي ادارو او خاص کر د جینکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سوات مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلو. دوی په دغه موقع خبريالانو ته وویل
چې ما په خپل وکړو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو قابل نه دی. دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره اے سی سی ان ډبلیو ایکشن سی ان ډبلیو دا موږ سره موجود دي چې دا سه ټیکنیکل شی دی. په دې باندې به دوی موږ ته رپورټ راکړي. کدی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کوو چې را تاسو بل بندوبست وکړئ.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثر شوی تعلیم ادارو کې د 40 زرو تر 50 زرو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به دوی د صوبای حکومت نه مرسته غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ګل یادو شنبه د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکولونو دولتي ښوونځیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د پېښور د اندرشیر اسمی میډل سکول په ودانۍ کې د درزونو پیدا سوی دي خو لا هم ماشومان زده کړو ته ورځي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزای ورغلی او له دې ماشومانو سره غږیدلی دی.
د پیښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې 14 شوې دي. د دې سکول په 14 ودانې کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ 14 دي وایي چې دی او ملګری یې په دې کلاس کې لناستي ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پونو کې ځو ګرنو موږ په نړۍ ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ کوم 14 دي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروږي موږ بیا سکول سکول.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماستر محمد جانزیب خان وایي چې دوه د سکول د ودانې لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي لوجه ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته.
یاره خطر په پګشتره من هایر د دې سم هغه انفارم کړی دي هغه د باګر د اپلیکیشن ورکړې خپل ډیو دا چې دا کیس سړي لګه خطرناک دي پرون بیا او کسي بیا د چګم د سی ان ډبلیو والو هغه موږ راغلیو هغه موږ راغلی څو کتل او هغه موږ مشاهده وکړه چې دا د کریک سړي 3.5 mm پوری دي نو هغه چې دا د کلاسون کې د کلاسون کې تاسو ماشومان مګ نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حواله سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه موږ ټول دغه ته ویلي دي چې سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي که آیا کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزیبل نه دي هغې کې موږ فوري طور باندې پورونه دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دم نمبر باندې رینټډ بلډینګز ور لوګوره چې باغې کې لانګ ټرم پروټنټ څه استعمالي دي کنه ځکه که سکول جوړیږي نو هغه باندې کوم کال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې ځانمنی او یا په بشپړه توګه لنګي شوې دي او نږدې د اتو سو سکولونو ودانې او ته لګ زیان رسیدل دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. بل پلو د مومند ایجنسی د دانشکول سیمې تر درو کلو 200 زیات کورونه زیانمن شوي دي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی په خپل خرڅ او په خپل لاس دا کورونه جوړوي. د دوی په وینا له حکومت د چټکو مرستو تمه نه لري، نو ځکه واړي سترجمې وړاندې خپل کورونه په خپل جوړ کړي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دا محمد جنسی د دانشکول سیمې ولسوای چې د هغوی کورونه او د کرواندې ځمکې تیز زلزلې ورانې کړې. دغه سیمې ټول کورونه له خټو جوړ دي، نو د زلزلې سره یې ټول کورونه ناست دي.
زلزله چې و دې قلعه کې وم او بار تم نه شوم او تم پورته مې دي ځي کاله تم نه وایي. مونږ څنګه امداد کولی شي؟ راڅوي کو کني شي؟ الله دې مړ شي، خدای کړی کار دی. بیا دې پراتیم دي چې څه منه ما دا ټوله چیرې ویری دا برنده.
د دې سیمې ځمکې هم تیز زلزلې سره ځای په ځای شلېدلې. ولسی وای چې هغوی یریږي هم ځکه کورې هم ړنګېدلی او ځمکې یې هم داسې نه دي چې ګینې کروندې پکې وشي.
د تاله خان دا ګوی زما نوم میرزاده مې دی. یاره داسې قیمت نه وې زلزلې به پخوا راتلې، خو دا قیمت زیات و. دغه تنرونه مې نیولي او بس لته ټول دوار راغوښو دې ته ولاړو. ما بس خو دس داده برولی، دس داده برولی، دس داده برولی. کورونه د ځان غم شا خدای پاکه خیر کړي. ځمکه چودا ځمکه داسې چاودي دي صاحبه، چې داسې شبولي بنیادم پکې نه وځي. سخت خطرناک دي صاحب.
اسماعیل خان نه مې وپوښتل چې څومره ولسته زیان رسېدلې.
موږ ته پردیس کور وایو 250 کورونه به دې کې تعداد ډېر دی. 2500 خلک به پکې او دې ته د حکومت د طرفه هیڅ امداد له تر اوسه پورې نه دی راغلی. خیمه نشته، یخنی خیمه ورته نشته، دی یو شی امداد نه دی راغلی اوسه پورې.
د دانشکول علی خان ډاک او میاګانو په شمول دغه کلو هر کور نړېدلې. حکومت چارواکو لا هم دغه سیمې د لنګښو کورونو سروي نه علاوه هیڅ رقم رستې نه دی کړی، خو اعلان یې کړی دی چې دغه ولس سره به مرستې کولای شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د پیژور په یو شمېر روښتونونو کې د زلزلې جوبل سوي بستر سوي کسان وای په شډولې درملنه نه کیږي. دوی له حکومتي چارواکو هم ګلمندي او وای چې په پېښور کې د حال وینو په لوري پرتو سیمو کې به څه حال وي. دوی د خبرې د مشال ریډیو له خبري غلام غو سره کړی دی.
زه ملک زاهد امین ورغزی د هنګویم، دلته مې ورور ایډمیټ دی. چې کومې دوې شوي وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس راځي، نه په ټایم باندې ډاکټر راځي. او یو یو ډرپ لګېدنه دپاره به ته سل ځل به نرس ته ورځې او ریکویسټ به ورته کوي چې راشه، زما مریض هغه ختم شوی دی، د هغه وینه پرې راځي. زه درغلم دا خبره ده. په کار دا دی چې د مو علاقې ته هم څوک تللي وي، ټیم یې استولی وی، حالات یې معلوم کړی وی. ولې چې نه هلته هسپتالونه شته، نه هلته څه ډاکټران شته، دي الارج کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملاویږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملاویږي.
جی زما بلبل نوم دی، افغان کالونیم، رنگ روډ پتنګ چوک کې مې څوکیداری، دا شپې څوکیداری وکم، دروازې هلته ودیم. زه پرې زلزله نیم پېښوی، د ډېر خلکو چغې سورې والې ډېر. زه دغه ټایم را پاسېدم، پرې شور په زه ډېر پرشر کې رالم. ما بره چت نه را ټوپ کړو، د هغې په وجه زما دا دواړه ګیټۍ ماتې شوې. او یو ورځ نیمه همداسې وم، شپه مې هم همداسې کړې وه. پسار باندې بس بیا بوتلم اپریشن تا سراټ ماډه پکې لګولې. او بجی بس ناشتی و د الله سره ته نور حکومت تم دا خواسته شي کم اس کم خیر یو دو ته پوس کوي کنه، د نور دم ته پوس کی دانا چی یو زه تراش یوري مونږ تم دردی پکار ده دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک به کور کړی دي. په غریزو سیمو کې میشت خلک وای تر اوسه یې چا پښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وای په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډیر ډلو موجودیت د دوی په لار کې خند ولاړوي. خو هلته وسلوالو طالبان ویلي چې په ځپل سویو سیمو کې خپل غړو ته د اوربند ویلي. نجیب امیر د فرانس پریس او جرمنی خبری آژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ برابر کړی.
د فرانسې خبری آژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر لس قسمه سرپنا نه تیره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لری پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورتحال حال د دوی په لار کې خندونه چوي او دوی اړو خلکو ته په سمته غم راستې نشي رسولې. د چترال په دروش کلی کې یو ځای چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري ایجنټ ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې سو میاشتې وړاندې په یاد سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوي مرستندوی توکي ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړې وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو وستلې او دوی یوازې اویا خیمه په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کړي. نوموړې وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلې تخار ولایت دارقد ولسوالۍ نیولې ده، خو ډی پی ای خبري ایجنټ لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سه شنبې په ورځ ویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپل غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
نجیب امیر د شمال وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پور کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیر ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې و چې کومه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه اور باندې بند کړې ده. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر دې موضوع رپورټ لري.
تیر ورځ بانو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان خاصادارو سلور کمپنۍ اتمه، نهمه، لسمه او سور لسمه نه 1,10,000 روپۍ کالداري کټوتی کړي. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامی سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالداري به د سلور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او غه فیصله کاغذات ور سره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د سپتمبر میاشتې تنخوا راوړل شو نو انتظامی ورنه 1,10,000 روپۍ کټوتی بیا کړي. د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبیدار داوود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامی ورنه کټوتی کړي.
دا ژړو کی مشپتام بیونه سی سی جی موجوده انتظامیه سپتمبر تنخوا چې کی ماده کنه بند کړی و او جرګا لوند ای پی یو ظاهر دین صاحب دا غا فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په څلوېره کې خپل یونی ملا کری پي جرمونه میر د خپل خورې چې کیما دکانه نګاری نګاری د پر هر وخت یوري آی پرین میر میر صادق خان ته دا غا کاغذ ورړو. میر صادق خان په داله ول خبره اته وکړله چې تنظیمي توس نه 1,35,000 جرمونه توس نه وړي ته دا درخواست کی چې میر غریب فسداری دا سره سر پي میر سره ظلم ده.
خسادار زوا کمپنی نمبر 14 دا صوبیدار ارسلا خانوای خسادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا پر یو دوه وروي دا کاغذ پلوس شه ده چې میژ کیسی ته کلا ورغللی اول چې بایې توسنا فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری ضروري پی کټ کړی دي د کیر کبیلا په ستوتی دا یو وسیله چې میژ سره کسدوري تنخوا.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمانوای ظلم زیاتې دی ور سره نه کیږي.
بار بار د خور قریب قصدور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتره د 10 کتون دی چې هغه تقریبا او زیون دی د مشتره 3000 پی ټوټل د هغه تنخوا دو د 10 خلک کی چې هغه په کې راشه اته سامان نشته راشن اخلي جوتای د مشتره نشي کچره دا غور په ونه شولو مش به په باندې احتجاج کی روډ به بلاک کوي انا بعد به مش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې د 10 جوتای مش د نه سره نشي قبل ولای.
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د خسادارو د غکټوتی پاړه تفصیلی خبره شوه. نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګه او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کما فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د وفاقي پلټونو ادارې اف آی ای د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیزې شبکې ټویټر د عدلی پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولی دی. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د ګرفتارۍ لومړۍ پیښه ده، خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د اف آی ای دا کار د بیان د ازادۍ پر ضد بولي. شبیر احمد جان پرې رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی و. اف آی ای د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دي.
پراپر کوډ آف کنډکټ دی، موږ د هغې مطابق سوشل میډیا اکټیویټیز چلو، او که داسې په یو ټویټ باندې خلک ریس کېږي د کورونو چتېږي نو په دې ملک کې به آزادي رائے سو حیثیت پاتې شي.
بلخوا په پېښور کې کارکوونکي د مدني ټولنې غړی قمر نسیم چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړل شوي قانون باندې کار کوي وایي چې دا بل لا په پوره توګه عملي شوی هم نه دی، خو له باید حکومتي ادارې دې د بنیادي حقونو پام وساتي.
موجوده وخت کې د دې قانون نفاذ هم نه دی شوی او هغه نه باوجود چې کوم نه اف آی ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رایشار کړی دی او هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم نه خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم نه بنیادی حق دی.
بلخه په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولست په ډاګه کړی شي، ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دینه نه دي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د هغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ لا رسیدلی هم نه یو. مونږ یو بل بدقسمتي دا ده چې په خوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک دې خبر هم نه.
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنو غړي وایي چې د اف آی ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویاند تیر ورځ مشال رادیو ته وویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپېژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دې د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وزي. تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال چې دي کې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي د یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوری او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانۍ شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جنو او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی دی لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دی چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د سوات تعلیمي اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي دي چې په کې ځینې د کارولو وړ نه دي. د تعلیمي ادارې مسؤل مشر ذوالفقار ملک تیر مازدیګر مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی د تنخواګانو یو څه د پاسه یو لسته کړکې ګرځولې دي. د خاصدار ځواک سرتیرو تیر ورځ په بونو کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او ریحم خان سر یو بل سره طلاق شوی دي. د ګوند ویان د نیم الحق نن پاکستاني رسنۍ ټول طلاق ته جواب ورکړ. د قبایلی سیمې خیبر پتیرا کې د امنیتي ځواکونو پر قتل په بنی برید کې یو سرتیر وژل شوی او درې شوبل دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نشو ورکړ. په شاف مشالې دي ټول د شمن سهار وختي په سندانی سیمه کې حاصل ده. د کوټي سره نږدې د سړک تر غاړې شخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې د لوی ځواک یو چارواکي نن سهار مشالې دي ټول په شاه تیر شپه هغه اوسې چې قبایلي مشر میرګل خان جیرانی قافله له مارواړ سیمې ته روان وه او بخشي د مارواړ سیمې تیرېده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو قومندان بلال طیب په ګډون دوه سوال وجل شوي دي. امنیت قومندان عبدالحبیب سید خان مشاهده ته خبر ورکړه. د کندوز چارواکي وایي افغان ځواکونه د دشت ارچي ولسوالۍ د وسوالو خلاصه کړې ده. د دشت ارچي ولسوال مسؤلین سادي نن مشاهده ټول افغان ځواکونه تر درې ورځو عملیاتو وروسته د ولسوالۍ په بیانولو بریالي شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د وسوالو د یو غړ په ماتولو سره د ولایت شپږ ولسوالۍ ته تنقید اداره تړلې ده. د ملګرو ملتونو یو پلټونکي پر روس، چین او هغو نورو هیوادونو ټینګار کوي چې د بشري حقونو د سرغړونو تحقیقاتو لپاره دي. ورته د شمالي کوریا په زوره کار ته بیول شوو مزدورانو ته رسایي ورکړي. او په ویانا کې د شام شخړې ختمو لپاره د نړیوال او بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د مشال ریډیو خمو د خبرونو لنډیز واورید چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوسم د پاکستان د کورونی او رسپانو پر لور زو د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان د رسپانې لوست دي.
جنگ رسپانه خبرې درې کلی کې د تیر پیر پورس راغلي سلسلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړې دي. د ادارې په وینا چې ټول متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړې دی چې په سلسلې سیاست نه دی پکار. نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کوم معاملو تعلق چې د ملک او قام د مستقبل سره وي نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي ریدا. اداره وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. اداره لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو کدا د وفاقي حکومت په مشوره شوی وي نو ښه خبره ده. اداره اخیری کلی کې سیاسي ګوندونو له ملکی معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نه کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې پدې معاملو قومي اتفاقي رائے ته ترجیح ورکړې کیږي. پاکستان کې هم پدې امور سیاسي یوواله پکار دي. بلخوا مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دي. ادارې په وینا کې حکومت غني چې دا رقم کافي دي، نو په زیاده دي چې دا رقم متاثرینو ته ورکړې شي. که حکومت یې خپل د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو خبوي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټول ته معلومه ده چې د کورونو ملبو چتول لپاره څومره رقم پکاروی. صرف 2 لک روپے خو د یو کور مربو چتول ل کافی نه وی، نو کور به پسینګه جوړیږي. ادارې وای متاثرون لپاره د کم امداد اعلان شوه دی، نو که حکومت د دې سیاتول لپاره په بهمی مشوره سګونجایش رو باسي نو دا به حکومت لاړه یو خو اقدام وی. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالو مرستندوی ادارو نه امداد هم خصه کیدی شي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې په مازی کې په سیاسي بنیادونو تکرارونه او تبادلو لوچ د حکومت نظام متاثر شوه دی. ادارې وای د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هیواد زلی حکومتي نظام په خطوګه ساتلو لپاره او د برتیان نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو خطرګي کار خپل کړی دی. ادارې مخکلي کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترګیاتي منصبو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په خطوګه شروع کړي او اولس اسانتیاوي ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطح یو غونډه وکړي شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو سر خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبرېدونکو ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د برتانیا ګارډین رسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړ کړی شوی مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو ټکولو او مرګ سره مخ کولای شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوی دي او ځینې د بند او نور د 500 د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو سوونه ورستو مخې ته راغلي. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروسته د غلطه احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومیده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنگي مهم د سانګي مشر وو. هند وایي چې لشکر طیبه په 2003 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حمله کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیري وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیري یاغیانو یوازې اخلاقي مرستې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمېر هیوادونو غونډه کې چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری تیر مازیګر او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیګا ویانا ته ورسېده. زموږ همکار اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د لمړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اوتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لاسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حمله پیل کړې تیر شپه ویانا ته ورسید او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماټانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلې شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوی دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي امارات او اردن جګپوري ډیپلوماټ دیپلماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجبیر لریاز بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد لری کې ډالر پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لیرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شل وسلوالو وژنې او د دیرشو ژوبلېدو دا وکوي. د تخار والي ویان تیمور بیګا مشال رډیو ته وویل په وژلسو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجه غار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسمت ساروان پر دې موضوع رپورټ لري.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په قودو او چخاتو کلیو کې نخټه وشوې. امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچ سیمه ونیول. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرتنیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالي تصفیه کړي. د درقد ترڅنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې پنځه ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنی لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خبرونه کې له پوهانو سره څېړل. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې غنو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځنې مهمه ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. دروان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې دروان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5,500 سرتیری ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلې دی. تاسې به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجود موجودیت دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل د حضور مده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرار وشو پاتې شي تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب، یو بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا وسط بهرنیو سرتیرو د مودې غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دې دغه حضور د نظامي لحاظ عمره فائدہ شاید ونه کی لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري، چون یو لکه تلویر زره تخزیات اسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت رانه وستلای شوی، نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا یو پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته، یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پرېږدي، او بل دا دی چې په دوا ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي، یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوا دی، د نظامي اړخ هغه ضعیف دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي، یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو اوسي نو موږ ته به دا ډېر اسانه وي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو، هغه ځینې ونیسو. نو دغه امید یې د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستان د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي تر سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې، نو دغه اعلان له تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي، یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مسلې دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع یې تللې وه چې افغانستان امریکا نه موجود ولته ممکن وضعیت خراب شي، نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ سال، نو دوی هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجې نه، نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي، غرب پاتې کېږي، پوځیان پاتې کېږي، نو موږ د نظام سقوط ته نه پرېږدي. نو موږ باید خپل د عقل ځان د دې نظام سره په جنگ نه کوو او سره سول وکړو، مفاهیمه وکړو او له تداولستو کې اسلام وینو. اکثره جهادي قومندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی طریق ځان وسکه شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي، ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو د حکم ساختارونه جوړ شوي دي، سټرکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر زیاتو سوالو سره کولو کې، او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه ده خبره کېږي چې زه دلته به یو څه رامنځته شي. نو پاس د سوالف کله جنګسالارانو بس جاجلا ده، هغه خو داسې اوسي جنګسالاران معمولا تیر سوالس کلونو کې حکومت کې حاکم و، دوی امتیازات ترلاسه کړي وو، د عقل د خپل هغه موقتي نظم ساتلی او امریکانو دې خلکو نه استفاده کوله. نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وځي، یا مثلا وغواړو چې ولاړ شي افغانستان نه، نو د عقل دلته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپله د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي، نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپل هیڅ وجود نه لري، بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
ملک اردو کې خپل دغه ګوست یا د خیالي عسكر شمیره ډیر زیات دی په جزو تامونو کې موجود نه وي، مګر ماشونه دي دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي، او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکا کې کار وکړي، مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي یا په کابل کې باندې. د دې مثالونه ډېر شته. نو د دې پر ځای چې هغې په جنګ کې برخه واخلي، دلته د غټ مشرانو سره مصروف دي.
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي، آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او که نه؟ حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هېوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي.
د ناټو د دوامداره حضور یو دغه یو منفي نقطه ده، د ګټو سره یو منفي نقطه دا ده. په سیمه کې موږ وګورو ځینې هېوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ، د حضور سره نه دي خوښ، نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي. او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو. نو هغوی ته هم یو د غور کوي، بهانه کوي دا جنګیران وساتي.
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي. ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه. دا وایي بلدا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د وسنی نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي، نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي.
خپل اشرف غنی چې د روسیې تللی والته دا خبرې وکړلې، وسنجي چې روسانو برسته غواړي په عین وخت کې افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې، او ته خلک غواړي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي. نو دغه دوګانګي یا دولتوب دا بل اخره باید یغه د ډاکټر سیغونی خبره یو اجماع ته ورسي، خو دا روسو پر اجماع نه رسېږي. لا مثلا د سپاتې دا نو دغه وخت په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران، قومي مشران، نور د افغانستان خلک اجازه تل یو سیاست چې تیار کین سو دا د دې او د نور ترمنځ یو انتخاب وکړي. دا انتخاب دی کړه دا په لوی جرګه کې مخکې سوی دا مثلا هغه وروسته جمهوریت تاکي وصول نه دغه دغه انتخاب دی خلکو خپل کړی دا. نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه ارقم ته ماهده چې هغه سی هغه دی هغه رقم ته ملکی لکه څنګه چې په ذکر شوی پاره کې.
د سیاسي او ټولنیزو چارو په خوشحال خلیل زیاتوي، اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی، نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي. البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي.
ستونزه دا ده چې د حکومت هغه نیچر خراب ده، هغه جوړښت خراب ده. اصلا دا حکومت هغه چې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو، د ملي وحدت حکومت ده، شاته 15 نور شریک دي. نو د دې حکومت کول څه کول پکار دي، څه نه دي کول پکار، دغه مشکل ده. څنګه د تصمیمګیري مرجع اوږده ده، تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي. نو حکومت څه نه شي کولی، همدغه چې کوي همدغه د عقل هغه کوي. بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي، جنګ ده، د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي، حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي، ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی، نو تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی. نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده، همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېرېږي. نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره ونه شي، بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي، تر څو هغه مذاکراتو کې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي، او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی به خبرې سره وکړي، دغه دغه د سولې اصلي خبرې وشي.
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وضع کې ویني، او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده.
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته، مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت شوي. د وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي، او د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې د کور دننه دی لري هغه کیږي. مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري، مثلا چې وګورئ خارج د په درو ساحو کې د تر هر تر بل هر شي ډیر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي. هوایي ځواک، استخبارات کوي، استخبارات او په وخت باندې لوجستکس، دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي. مګر تاسو کو وګورئ چې ناټو بیا ولي کومک نور سره کوي، د ځینو خلګو سره چې تاسو مجلس کې مور باس کوو، هغه دا وایي چې مور دا باور نه لرو چې کوم اصلاح کوم کوي درنه اصلاح مور دغه ترکو افغان دولت ترکو سباغه طالبانو لاسته ورنسی. هم دا شوم شول، تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت وسلو
په دغه باندې جنگیر په مټ باندې جنگیر.
شنونکی او څېړونکی حکمت الله اعظمي هیله من ښکاري او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیاتې مودې نشي جنگېدی او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نه کړي.
د هغې خوا کې په طالبانو کې هم دومره قوت نشته چې دا دي تر ډېر وخته پورې جاري وساتلی شي. دغه عملیې زما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچولي چې سوله باید وسي سوله وسي، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دوی په طالبانو کې دقې کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډېر قوي وشي چې افغان دولت دې ته اړ کړي چې باید سوله وسي. دغه به تر ډېر وخته پورې دوام ونه لري زما په فکر باندې. دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیری چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبانو عواید ته که وګورو، د طالبانو هغه د دې بشري ځواک ته چې وګورو هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدي چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولی. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم هیواد دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پرېږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
مخمل
برلے چراش نپ ٹولو تنو نراشی برلے چراش نپ ٹولو